Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د جدي 22مه او د میلادي 2000 د جنوري 12مه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په کندهار کې امریکایي پوځیانو ته د مرجو بلو د اوښتو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. افغان دفاعي چارواکي وایي په کندوز کې یو شمېر سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. په تهران کې یو شمېر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د پامیر 211 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندوز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ مولا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په وینا د کندوز په دې سیمه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په خبر پاڼه کې هم دراز ادعا شوي چې په وروستیو څو ورځو کې د جنګل باشی، غارچی، لرخاوی، جنتباغ او کابلی قشلاق کلی له وسلوالو طالبانو پاک شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړی امنیتي او ځمکې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته معلومه شوه چې څو نفر پکې دي.
د دې حملې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډیری واورې د اورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له امله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ و اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز
دلتا زیات واوری دوری دول عمل د کلیو فرعی لاری او سړکونه حتی ډیر شاو چلویش روزی بند بیا او داسې غریب خلک چې حتی د خوراک ډوډۍ نه لري دلتا بند پاتې کیږي. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د شمی په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. د خبرونو له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان وشته ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پانه کښلی د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. له بلې خوا د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیان په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شول او د عدالت غوښتنه یې وکړه. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله یو سلو شپږ اویا تنه ووژل شول. د ایران رژیم پرون ومنله چې الوتکه سهوان ویشتې ده. د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواک قمندان امیر علي حاجي زاده د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د ویشتل کېدو له امله د بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت منلی. په تهران کې مظاهره چانو پرون غوښتنه کوله چې پر الوتکې د حملې مسؤلان باید معرفي او محاکمه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلی هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر الوتلو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې ووژل شوه. د ایران حکومت تر پیښې وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوې وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهواً پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل، موږ غواړو چې ایران ډاډ راکړي چې بشپړ اوازه تحقیقات کوي، مسؤول کسان به عدالت ته راولي، د مړو جسدونه به راواستوي، تاوان به یې راکړي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې به رسما معذرت وغواړي. زه د اوکراین پر ټولو شریکانو ژغ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. د زیلنسکی د رسنیو دفتر ویلي چې د ایران ولسمشر په دې تلیفوني مکالمه کې ویلي چې د ایران پوځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه ویشتې ده. د زیلنسکی د دفتر په وینا حسن روحانی بخښنه غوښتي او د مسؤولو کسانو د محاکمې ژمنه یې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې باید د دې توان ولري چې جرمني ته د ګاز د صادرولو نلیکه نورد ستروم 2 چې امریکا بندیز ورباندې لګولی بشپړه کړي. ولادیمیر پوتین پرون شنبه په مسکو کې د جرمني له صدر اعظمې انګیلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل روسیه به له بهرنۍ مرستې پرته دا پروژه بشپړه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لار کې چاودنه وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه د سړک غاړې ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمیر غیر قانوني روغتونونه او کلینیکونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
جوانی تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. ساعت و بجه او اته دقیقه شوی دازاری رادیو خبروانه پا منزلی چپا دولش پش نیوی او پا یاش می شارونو که پا اف ام سل اشاریه پینزه چپا آورده شه. پا کندهار که پرون ده ماین پا چودنه که چلور و امریکایی پاوزیانو تا مرجوب لوا اوخته. ده پا 2000 میلادی کال که ده امریکایی زواکونو لمرنه مرجوب لده. ده حمله مسئولیت وصلوال و طالبانو پا غاره اخیسته. نور جزیات فرشته جلال زیورندی که بی.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د هقدار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانیوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایی سربازان پکې وژل شوی او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایی ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو غزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شل غړي په افغانستان کې ووژل سول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل سوې، 2400 امریکایي عسکر وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل سوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرره غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې چې وګړي د دې الوتکې په قربانیانو کې شامل دي. له دغو تلیفوني خبرو هدف د پیشي په اړه د همژغي او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو 14 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغې الوتکې د ویشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شوه وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کن کس تیروتن کری دا چیز مون دا امر لند از واکونه دی مسئولیتی پر مون دای مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه‌ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگویا قربانیانو لکورانه و سرا جوار غمرازی سرگنده کری او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال زواکونو غخ دی چو هغا ممکنه نمگرتیاوی او جرم وسیلی چه دا دی دردناک پیخ لامل شویدی. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پاوز لخوا د اوکراینی الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخونکې تیروتنه بللې وه. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندی د بشري تیروتنې له مخې د دې اوکراینی الوتکې د ناوړه پیښې لامل شوی چې پکې 168 بې ګناه کسان وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا د متحده ایالاتونو د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي کړکېچ پر مهال شوې ده. جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو د داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا د ماجراجویي له کبله د راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې ناورین لامل شوې ده. ښاغلي ظریف زیاته کړې موږ خپلو خلکو د ټولو قربانیانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپل ژوره خواشینی بخنه او تسلیت وړاندې کوو. د جنوري په 8 نیټه تهران ته نږدې په نسکوره شوې الوتکه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 10 سویډنیان، 10 افغانان، 3 جرمنیان، 3 برېټانویان او د الوتکې د عملې په شمول 11 اوکراینیان شامل و چې ټول وژل شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت د افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19,000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دې خوا نږدې 13,000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورځپاڼو د کندهار د پرونۍ پیښې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرشوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهم ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبري له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د یادو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان یې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کړي دي. په عین وخت کې د یوه تړل شوي روغتیایي مرکز خاوند دا تاییدوي چې فعالیت غیر قانوني و او اوس یې فعالیت درول شوی دی. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي کبي ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ وس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدیب خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وي تر دا مهال د شپږ روغتيي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله مرکزونه تړل شوي وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتيي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتيي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتيي مرکزونو لړل یوي هم د روغتيا په نوم د غاخونو
صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د خوست پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مدید ډیریدو هرکلی کوي او وایي چې په دې خوش دي ځکه چې دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه پر مخ یوسي. له خوست څخه د نجیب الله الوخیل راپور.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیرېدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یابل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عرب کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانان داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانان په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخې په یوه وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پرېکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعاً د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړل چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلی لا بس فین راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات وو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاول دي، نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
کاسه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېرې کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته لدی وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ سهوه د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتلې. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیبرندی کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ سهوه د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د سقوط له امله یو سل شپږ اویا تنه ووژل سول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهوان ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخې مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوز نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنه چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزې اوکراینی عملې د مرګ په ویر کې شمې بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یوه انساني تېروتنه وه.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچې کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسټه کې چاودنه وشوه او دا کسان وژل شول. په کاپیسا، پروان او پنشیر کې د ډېری واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایرانی تراس کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون روس لدی چې ایران وویل د اوکراینی الوتکې سهوان ویشته، په تهران کې اوشمیر خلکو مظاهره وکړه. د ایران د حکومت د دې بیان تر خبرې دوه وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهوان ویشته، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي.
د ژوند رنگونه
زمانه ماجب خان دلتا سره قومي کې رخفرشي کو
مخکې د قاری صاحب غږ در پسې کول او قاری هم وي
او bale
څوس پاره نه حفظ کړای
ما الحمدلله ټول حفظ کړای
او اوس راغله دکانداري کوي
او نو دلته راغله بس ته ژوند درو سم دا ته راغلی بس دلته منشیم
نو څنګه راغلی دا کار څنګه را پیل کړ
ولاز مونږ خپلوان او بس دغه دلته ویل چې راشه ما سره کار وکړ ته مونږ خپل مدرسه لور راغینه بیا راغم دلته اوس هم دا کار شروع کړی نو توکل په خدای چې سبوش
څنګه دا چلیږي کنه
ول الحمدلله خیر گزاره کوي خدای فضل
نو دا کوم څه شته چې خرڅوي کنه دا کوم ځای راوړی
دا کوم رختونه چې مونږ خرڅو دا پاکستان ان چین د ملکونو راوړو دلته راوړیدو به دلته مونږ خرڅو هم دا
کوم رختونه خلک ډیر اخلي درنه
ولا مختلف دي نو خرڅيږي څوک هندي خوخي څوک پاکستانی خوخي څوک چینایي خوخي خو چینایي اوس وخت کې چینایي مرزان دي هم خو کښ لري اوس خرڅي
دا ټیکي خوشي معمولا د اخترونو مخ کې ډیر خرڅي کنه دا ژمي کې بیا څنګه د خلک اخلي کنه
ولا ژمي کې نو بس د خاص بازار نشته خو بس بیا هم خیر شکر درن گزاره کیږي الحمدلله په اصل کې هغه سیزن چې کومي اخترونه نې لکه افسر لی ټیم کې دی وختو کې خک کشي دا ورختون
ته چې دوی سره کار کوي ماش در کوي که د ورځې حساب ده
نه ماته مشت نه ماشت حساب ده ماته د مشت تقریبا اوس خو 8000 روپۍ راته ټاکلي، نو آئنده به توکل په خدای نشته کی
په دې 8000 افغانۍ گزاره کیږي؟
ولانه گزاره خو نه کیږي، خو خیر مونږ بیا زړه درسم وایم کنه، هغې سره بیا ما خپل مصرف وزي. بس
درس څه وایې، چیرته وایې؟
زه د خصوصي پوهنتون کې هغې فارمسي درس وایم. هغې کې سبای مخکې د ټیم نه هلته ځمه، مانځنه بعد سبای مانځنه بعد ځمه، بیا دغه تقریبا 8 بجې رخصتي کی بیا راځم درته کار.
خوشحاله یې له خپل کار او خپل ژوند سره؟
ولا الحمدلله خوشحاله گزاره کوي الحمدلله.
د ژوند رنگونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:00 او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.15 سپه صفه او واضح اوریدلی شي. د ازادي راډیو د راتلونکي ساعت په خبرونه کې چې په 8 بجې به بیا